کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شوې د آزادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي دا موضوعات اوري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په امریکا کې د پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي
افغانستان بدل شوی دی. د طالبان ذهنیت تر اوسه پورې هم دی، د خپل پخوانی حکومت ذهنیت دی.
په کابل او جلال آباد کې چاودنې شوې. په افغانستان کې د یونما ماموریت شپږ میاشتې نور تمدید شو. نیوزیلند او انګلستان په پاکستان کې د کرکټ مسابقې لغوه کړې.
ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا ہے.
دی نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلی دغا دورہ یو سازش لمخی زنڈولی شوی.
پا افغانستان کی دنجنو سپورٹ ل نامعلوم برخلیک سر مخامخ دی. لمرائی مو رابولم دی سات خبرونو تا.
په کابل کې چاودنه سوې. په روسیه کې نن هم خلک په پارلماني ټاکنو کې خپل رای کاروي. د امریکا په تکساس ایالت کې تر یو پله لاندې په زرګونو پناه غوښتونکي راغونډه وي. د کابل په لویدیځ کې به چاودنې لږ تر لږه دوه کسان ټپیان کړل. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې دغه چاودنه نن په دیارلسمه حوزه کې سوې چې ډیری اوسیدونکي هزاره وګړي دي. لومړني راپورونه وایي چې چاودنه په کور کې د جوړ سوي بم له کبله سوې ده. د جرمني خبري اژانس په حواله د وسلوالو طالبانو افراطي ډله چې اوس پر افغانستان کنټرول لري، په تیرو شلو کلونو کې پر پخواني حکومتي چارواکو او پوځیانو د حملو لپاره له همدغه تاکتیک څخه کار اخیست. د دې تازه پیښې په اړه طالبانو تبصره نه ده کړې. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کینت مکینزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکینزی بیګا په یو ټلویزیوني پیغام کې تایید کړ چې د امریکا لخوا د اګست پر 9 په کابل کې په یو برید کې لس ملکیان وژل شوي.
تر لسو پورې ملکیان چې پکې اووه تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم.
دغه لس کسان د کابل هوایي ډګر ته نږدې د ډرون الوتکې په حمله کې وژل سوي وو. دا هغه ورځې وې چې امریکا له افغانستانه د خلکو په ایستلو بوخته وه او تر څنګ یې دا خبرداری هم ورکړې وه چې داعش ډلې لخوا د ترهګریزو بریدونو سخت ګواښ موجود دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله پریکړه لیک کې له طالبانو وغوښتل چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، داسې حکومت چې پکې د ښځو بشپړ مساوي او معناداره ګډون خوندي وي او بشري حقونو ته احترام کیږي. امنیت شورا د پریکړه لیک پرون په غوڅ اکثریت تصویب کړ او پکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یا یونما د شپږو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. د امنیت شورا 15 غړیو په دې ډول طالبانو ته د ښکاره پیغام ورکړ چې د دوی کارونه به له نږدې څارل کیږي. د قطري چارواکو په وینا له کابله 120 کسان پرون ناوخته په چارتر الوتکه کې قطر ته ورسېدل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په دوی کې د یو شمېر افغانانو تر څنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشیا، جرمني، هالند او ایټالیا اتبا شامل دي. د امریکا حکومت د اګست په وروستیو دوو اونیو کې شاوخوا 140 زره کسان له افغانستانه وایستل او بیا د ماموریت د اګست پر 1 پای ته ورساوه. له دې نېټې وروسته دا درېیمه چارتر الوتکه ده چې له افغانستانه خلک بهر ته لېږدوي. قطر له طالبانو سره دا موافقه کړې ده چې د هغو کسانو د تګ مخه به نه نیسي چې قانوني اسناد لري او غواړي چې له افغانستان څخه ووزي. په روسیه کې نن هم خلک په پارلماني ټاکنو کې د ګډون لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. د دغو درو ورځنیو ټاکنو پر مهال د ټلګرام په څیر مشهور اپلیکیشن د چټ کولو ټولې برخې ځنډولي چې په روسیه کې د انتخاباتي کمپاین لپاره کار ورڅخه اخیستل کېدی. دا د سیاسي اپوزیسون د زندانستوي مشر الکسی ناوالني لپاره یو ګزار ګڼل کېږي چې د رای ورکولو ځیرک اپلیکیشنونه یې مخکې د اپل او ګوګل د سرونو څخه ایسته کړی سوي دي. له دغو اپلیکیشنونو د ټاکونو د لارښوونې لپاره کار اخیستل کېده. د متحد روسیې ګوند چې کرملین ملاتړ کوي تمه لري چې په پارلماني ټاکنو کې زیاتې رایې وګټي. د هایټي په زرګونو پناه غوښتونکو د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت په یوه کوچني سرحدي ښارګوټي کې ترې یوه پله لاندې راغونډ سوي دي. دا موضوع د ولسمشر جو بایډن د مهاجرت د پالیسۍ لپاره یو ازمایښت ګڼل کیږي. تر پرون پورې د هغو پناه غوښتونکو شمیر تر لاسو زور واوښت چې په دیل ریو ښارګوټي کې ترې یوه پله لاندې راغونډ سوي دي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدي خوندیتوب ادارې او محلي چارواکو ویلي چې اټکل کیږي پر روان ورځو کې به په زرګونو نور کسان هم د غزای ته ورسیږي. هغه مقررات چې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کورونا وبا په تړاو نافیسوي پر ځای د چلمې به پناه غوښتونکي پرته لدی چې د پناه غوښتنې هڅه وکړي رد کړی سي. هغه کسان چې ماشومان ورسره دي او ګڼې کورنۍ ورڅخه مستثنا ګڼل سوي دي. او د الجزائر په خوانی ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د 40 کلونو په عمر ومر. د الجزائر دولتي تلویزیون پرون دا خبره ورکړ. بوتفلیقه په 1999 میلادي کال کې د الجزائر ولسمشر سو او شل کاله وروسته تر واکمنۍ پراخ مظاهرو اړ کړ چې استعفا وکړي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 ماښام تر او په منځنۍ سپه 12:00 او اف ام 3.15 سپه اورید. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شی وی پانه مود azadiradio.com. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل نن په کابل کې 14 شوې ده او ورسره دا هم ویل کیږي چې په جلال آباد ښار کې هم 14 شوې ده. د آزادی رادیو خبريال همدا شپه د ټلیفون لاري را سره دی د دغو پیښو جزئیات ورسخه پښتو مهرباني کوي.
سروان صاحب له جلال آباد راپورونه وایي چې په دغه ښار کې نن سهار راهی سي درې پرلپسي 14 لګ تر لګ 21 کسانو ته مرجوب لاړولې د چې په دې کې درې ملکیان وژل شوی دی او د طالبانو په ګډون باندې 19 کسان ټپيان شوی دی. یوه دولتي باوري سرچینه د نوم د نه خوردلو په شرط باندې ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د جلال آباد ښار په کابل اډي د شپږمې ناحي اړوند فامیلو غرفو بازار او دا شان د جلال آباد ښار تلورمی ناهیاړوند انګورباغ سیمو کې ځای پر ځای شو یو ماینونو د طالبانو په رینجر موټرونو باندې 14 کړي دي چې درې ملکیان ته وجل شي ویډیو یو وشتنه نور ټپيان دي. په یو کسانو کې په ټپيانو کې البته طالبان هم شته دي چې دقیق شمیر اعلان دي معلوم. تر اوسه پورې د دغه پیښو په تړاو باندې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو سندي ویلي رسنیو سره په دې اړه باندې لا هم معلومات نه دي شریک کړي. اخوا د کابل ولایت د کابل ښار په 14 امنیتی حوزې د چلمټری په سړک باندې د عرفان خارګوټي اړوند سیمه کې نن سهار 10 بجې چسپکی ماین 14 شوی و په یو کورولا ډوله موټر باندې چې د دوو کسانو ملکیانو د ټپي کېدو راپور پکې ورکل شوی دی خو دام تایید شوی نه دی د کابل د امنیتی چارواکو لوري نه. تر اوسه پورې سروان صاحب د دواړو پیښو په تړاو باندې کومې ډلې د دغه پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
سره لدې چې مسؤلیت به تر اوسنۍ وي اخیستی، لیکن په خو دا ډول 14 وسلوالو طالبانو عموما کولې. په جلال آباد کې بل کوم ډله فعال ده؟ خصوصا د جلال آباد 14 درې وي ځکه هم د پاموړ دی.
حالات ته په کتلو سره ویل کیږي دا چې خای داعش وسلوال په دغه پیخو کې بلاس ولري ځکه لدینه وړاندې په کابل کې د هوایی میدان باندې کوم ځانمرګي حمله شوی و. د امریکایي چارواکو له قوله چې هغه داعش وسلوالو کړی و د اسلامي دولت په نوم باندې کومه ډله دا وغوی مسولیت په غاړه باندې اخیستی و. نو ډیر امکان د دې شته دی چې دغه ډله په دغه پیخو کې لاس ولري.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبریالو چې د جلال آباد او د غرس د کابل د 14 په اړه معلومات راکول. د معلوماتو سره سم په جلال آباد کې 3 14 شوې دي چې له کابل لشتر لشه 3 تنه وژل شوي او 19 نور ټپيان دي. په ټپيانو وژل شوي کې طالبان هم شامل دي او دا 14 د طالبانو په رینجر موټرو شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د شپږو میاشتو لپاره وغځول شو. امنیت شورا پرون په دې تړاو د ناروې او استونیا لخوا وړاندې شوې طرحه تصویب کړه. امریکا د امنیت شورا دا کار مهم بللی، خو تر څنګ یې ټینګار کړی چې وزبه څاري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې له مخې به یونما د 2022 کال د مارچ تر 18 په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د کار د دوام په تړاو ګډه طرحه د ناروې او استونیا استازیو امنیت شورا ته وړاندې کړه چې پرون جمعه د دې شورا ټولو 15 غړو مثبت رایه ورکړه. د یونما د کار د غځېدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازی مونا یول له ټولو مننه وکړه چې طرحه یې تصویب کړه او ویې ویل په دې سره به د بشري حقونو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یونما پراخ ماموریت دوام پیدا کړي.
په دې سره شورا یو واحد پیغام ورکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هڅو تر شا ولاړ یو. پریکړه لیک دا یقیني کوي چې د یونما پراخ او د انعطاف ور ماموریت دوام پیدا کولی شي. ماموریت به د بشري حقونو، د ملکیانو د خوندیتوب، سرغړونو او د ماشومانو د سوء استفادې په اړه د څارنې او راپور ورکولو کار ته دوام ورکړي.
Abuses against children.
سفیر مونا د یاد پریکړه لیک تصویب مرستو ته د ملکانو د لاسرسي او پټول برخلیک ټاکونکو برخو کې د ښځو مساوي او با مفهوم ګډون لپاره مهم وباله. هغې د افغانستان وضعیت حساس وباله او ویل دا وضعیت به ماموریت لا پسې له ننګونو سره مخ کوي، خو پکار ده چې نړیواله ټولنه له افغانانو سره په هره ممکنه لار ودرېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې په دې غونډه کې د امریکا سفیره لیندا توماس گرینفیلد هم د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ، خو ویل چې وضعیت به هم څارل کیږي.
افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکي په توګه متحده ایالات په سیمه کې له نورو متحدینو سره د ملګرو ملتونو همغږۍ فعالیت ته متعهده دي چې پکې افغانانو ته د خوراکي موادو، خوندیتوب، سرپناه، ارینو، روغتیایی خدمتونو، اوو، حفظ الصحه او نور ډیر مهم بشری مرستې شاملې کی. د دې شپک میاشتنی تمدید په جریان کې موږ د افغانستان د وضعیت په ځانګړي ډول د زیانمنونکو دلو پتراو له عمومي منشي څخه د راپورونو ترلاسه کولو ته سترګي پلاریو، او دا چې ملګري ملتونه په خپل د خپل رول او د افغانستان د راتلونکي په اړه څه سپارښتنې لري.
In Afghanistan will look like.
د اگست 15 رئیس لکړه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، د اروپایي ټولنې له استازولۍ رانیولې تر ټولو لویدیځو سفارتونو اکثر بهرني ډیپلوماتیک ماموریتونه ځنډیدلي دي. طالبانو د یونما د کار د دوام او د امنیت شورا د غوښتنو په تړاو له هغې ډلې داسې خلک باید خوندي وي، مرستو ته لاسرسی ولري او په ټولو برخو کې د ښځو مشارکت یقیني شي څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې له ملګرو ملتونو ځینې غوښتنې کړې وې. د سپتمبر په 15 په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر دیبرا لاینز او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ګیلس میچود د طالبانو د کورونی چارو سرپرست وزیر ملا سراج الدین حقانی سره وکتل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو له استازو غوښتل شوی و چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او تر څنګ یې د طالبانو مشران له تور لیست وباسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. په روانه خبرونه کې د افغانستان د کورونی چارو له پخواني وزیر او په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون له مخکش پروفیسر علي احمد جلالي سره مرکه لرو، خو تر دې وړاندې یو نړیواله موضوع. په روسیا کې پارلماني ټاکنې نن روان دي. دا انتخابات د 450 څوکیو لپاره دي. واکمن ګوند د انتخاباتو پر مهال یو شمېر اپلیکیشنونه چې د اپوزیسیون ډله ترې کار اخلي بند کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
روسان نن بیا هم د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. دا بهیر پرون پیل شو او سبا به هم ادامه پیدا کړي. پروسه کې د تلگرام اپ بند شوی دی. هیڅوک د تلگرام له لارې پیغام نشي استولی. دا پریکړه د اپوزیسون زنداني مشر الکسی نوالنی لپاره یو بل ضربه ګڼل شوې ده چې د کسانو په دې ټاکنو کې له دې استفاده کوله. تر دې مخکې د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالنی ته د رای ورکولو ټول ځیرک اپلیکیشنونه حذف شوي وو. تمه ده چې په کرملین کې واکمن ګوند به دا انتخابات وګټي. د نوالنی ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د دې ټاکنو په لومړۍ ورځ په ټوله روسیه کې په ګڼو مرکزونو کې د دولتي کارکوونکو او پوځیانو منظمې لیکې تر سترګو شوي دي. د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د انتخاباتو څارونکو د تیریو او ګډوډیو خبر هم ورکړی دی. د تلګرام مؤسس پاول دروف چې په خپله روسۍ دی تیره شپه اعلان وکړ چې دوی به د روسیې د حکومت پریکړه پلي کړي او دوی په نورو هیوادو کې هم د انتخاباتو پر مهال د ټلګرام له لارې د کمپاین مخه نیولې ده. په وروستیو میاشتو کې روسي چارواکو د الکسی نوالنی ملاتړې سخت ځپلی دي او د آنلاین رای ورکولو پر ضد یې پراخې هڅې کړې دي. دا ټاکنې د استازو جرګې د 1450 څوکیو لپاره ترسره کیږي. د متحده روسیې ګوند چې کلونه کلونه یې پر دوما یا روسي پارلمان زیات نفوذ لرلی دی په وروستیو کې محبوبیت دومره کم شوی دی چې په دوو لسیزو کې ساری نه لیدل کیږي. د لوادا په نوم د خپلواک مرکز د نظر پوښتنې له مخې داسې ښکاري چې اکثر روسان د روسیې له پارلمانه ناراضه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون مخکښ پروفیسر علي احمد جلالي وای ک طالبان نړیوال معیارونه پوره نکړي ګران ده چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې هیڅ سیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. علي احمد جلالي له افغانستانه د امریکایي پوځانو وتلو ته په اشاره د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان دریمې امپراتوري ته ماته ورکړه وویل:
اول دا خبره ډیر خلک کوي چې افغانستان د امپراتورانو د امپراتوریو قبرستان ده. دا خبره تاریخ نه ثابتوي. افغانستان د امپراتوریو سره جنګېدلی دی، اما په حقیقت کې افغانستان یو قرباني د امپراتوریانو دی. زیاتره صدمه افغانستان ته رسېدلې د امپراتوریو، نو ځکه دا خبره نه ده. دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې پس له دې چې امپراتوري موافقه نه سي چې په دوی باندې حاکمیت تعمین کړي، بیا نو دوی څه کولای شي؟ معمولا پس له هرې امپراتوري له حملې نه په افغانستان کې خلک په خپلو منځو کې جنګېدلي دي. د لومړي افغان جنگ د انګریز جنگ نه وروسته دا کار وشو، د دوهم جنگ د افغان او انګریز د جنگ نه وروسته هم دا کار وشو، د شوروی د اشغال نه وروسته هم دا جنگ وشو. اوس هم فکر کوم چې امریکا په نظامي لحاظ ځان مغلوب نه ګڼي، اما دا ونی چې دا جنگ د وړو د ګټلو نه دی د دوی دپاره، ځکه افغانستان خوشې کړ، صدمه ټول افغانستان ته رسېدلې ده.
استاد، د امریکا او طالبانو د اړیکو راتلونکي تاسو ته دا اوس څنګه ښکاري په دا اوسني حالت کې چې د ښکاري چې د دواړو اړیکې یو څه ترنګلې دي؟
دا په دې پورې اړه لري چې د طالبان حکومت مشروعیت پیدا کوي که نه. مشروعیت تنها په بیلمی ټولنې پورې مربوط نه دی، مشروعیت زیاتره له داخل نه هم راځي. که چېرته د افغانستان خلک دا مشروعیت ومني او دا حکومت ومني، دا حکومت د هغوی غوښتنې ومني، بیا په هغه صورت کې دا زمینه دې ته هم برابرېږي چې دنیا هم دوی ومني. اما خبره دا ده چې افغانستان بدل شوی دی، د طالبانو ذهنیت تر اوسه پورې هم دی، یا خپل پخوانی حکومت ذهنیت دی او وایي چې بدل شوی دی. ممکن دی یو څه بدل شوی دی لپاره چې ول تلویزیون پرېږدي او تلیفون نه کار اخلي، ځکه دا ورته په کار دی.
دا به د امریکا او د طالبانو په اړیکو باندې اثر وکړي؟ فکر کوي دغه لږ بدلون هم
فکر نه کوم. د امریکا او بین ټولنې ځینې معیارونه ایښي دي. هغه دا ده چې اول دا چې دوی دغه دغه داسې حکومت جوړ کړي چې د افغانستان ټول خلک پکې ګډون لري او د خلکو په خاطر وي. دوم دا چې د بشري حقوقو رعایت وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو، مدني ازادیو ته احترام ولري او په عین زمان کې د بین المللي نورمونو رعایت وکړي. دا ټول راشيان دي چې ترڅو هغه خلک عملا ونويني د مشروعیت مسله نه حل کی.
او جلال صاحب د اروپای ټولنې په اړه راته وایي چې امریکا سره د افغانستان په اړیکو کې همغږي ده او که د طالبانو په برخه کې ځان ته خپله تګلاره پالي او تعقیبوي.
اروپا زیاتره د افغانستان په برخه کې متکي په امریکا ده. د امریکا سره یو ځای راغلل، د امریکا سره یو ځای ووتل، کوم بل دغه البته په طرزالعملونو کې او په ځینو جزئیاتو کې سره اختلافونه لري. مثلا اروپایان نه غوښتل چې امریکا دفتن دغه رقم ووزي له افغانستان، اما کله چې امریکا ووتل دوی بله چاره نه لپاره چې امریکا سره راغلي و له امریکا سره وتل. بې د امریکا نه دوی نشو کولی چې په افغانستان پاتې شي، ځکه په دوی باندې متکي دي په د امنیت په خاطر او هم د خپل فعالیتونو په خاطر په امریکا متکي دي.
او جلال صاحب، طالبان د ډیپلوماسۍ کوم فعال میکانیزم خپل د ډیپلوماسۍ فعال میکانیزم لري او د سیل سیستم دوی لري او کې لري فعال شوی دی کنه؟
فعلا داسې د دې لپاره چې دنیا طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، حتی سفارتونه چې په نړۍ کې موجود دي افغانستان په نامه، هغوی هم له فعالیته پاتې دي. تو سوچ دې مشروعیت مثلا رامنځته نه شي تر څو چې دغه وشي. ډیپلوماسي دې فقط دې هغه تعاملاتو دپاره، د دو اړخیزو تعاملاتو دپاره مؤثره ده، نه د نورو اقداماتو دپاره. مثلا اوس دنیا غواړي، ملل متحد غواړي، اروپا غواړي چې تعامل یا دا تعامل چه شی دی، د دې لپاره چې خپل اتباع ووسي له افغانستانه، د دې لپاره چې بشري کومکونه وکړي، ځکه د بشري کومکونو چې د پیسې ټولې شوي دي مثلا په ژنیو کې تېر دوشنبه، دا د دنیا د طالبان حکومت ته نه ورکوي، بلکې د ملل متحد د دې انجوګانو لارې غواړي چې دا مصرف کړي. د دې لپاره چې د دې لپاره شرایط برابر شي، نو د افغانستان د طالبان له حکومت سره شاید ارتباطات ونیسي.
ولې نړیوالو، حتی قطر او پاکستان چې له طالبانو سره د نږدې همکارۍ او ملګرتیا په لرلو هم مشهور دي، تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مشکل په څه کې دی؟
د طالبانو د حکومت د اوسني اعمال داسې اعمال دي چې څوک نه تاییدي، حتی دغه دوستان نه تاییدي. او که چیرې دوستان تایید هم کړي، هغه د دوی رابط په بین ټولنې سره کې متاثره کیږي، نو ځکه دوی انتظار باسي تر څو چې یو څه تحول رانه شي په افغانستان کې. دوی د دې جرأت نه لري چې مستقلانه ډول د حکومت په رسمیت وپېژني. ښایي تعاملات ورسره لري، دغه دو اړخیزه راکړه ورکړه لري، مګر د مشروعیت مسله یې بېله ده.
استاد، له نړیوالو سره د طالبانو په اړیکو کې په نږدې راتلونکي کې یو څه نرمواله یا وسنتیا تاسو ته ښکاري رابه شي، او که به فکر کوئ چې د بې اعتمادۍ او تقابل د اوسنی حالت چې دی دا به دوام وکړي؟
تر اوسه پورې طالبانو ځینې انعطاف ښودلی په ځینو مواردو کې، اما دا انعطاف دومره کافي نه دی. طالبان وایي موږ بدل شوي دي، ښایي یو څه بدل شوي، اما دومره نه دي بدل شوي چې د افغانستان د شلو کلو د بدلون سره مطابقت ولري. که چیرته بدلیږي، دا بدلون باید متناسب په هغو تحولاتو وي چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي. کله چې دوی پخوانی حکومت درلود، هغه بیل شرایطو، او اوس یو بله جامعه ده، یوه جامعه ده چې تحرک لري، یوه جامعه ده چې مدني فعالیتونو کې ډېر فعال دي، یو تعلیم یافته قشرونه لري، ښځې او نارینه، او دا بله جامعه ده او د دنیا په بله سترګو ورته ګوري. تر څو چې دوی خپل دید د دغه نوي عقایقو سره پرتله نه کړي او مطابقت ورته ور نه کړي، نو دا به مشکل وي لپاره چې په دنیا کې ومنل شي.
د طالبانو د ډیپلوماسۍ یو بل اړخ ته ورزو، د سیمې له هیوادونو سره، روسیا ده، چین ده، قطر ده، پاکستان ده، هند ده، له دې سره د طالبانو اړیکې، د طالبانو د نوي حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي؟
البته د سیمې هیوادونه افغانستان سره د روابطو برخه کې د خپلو مصالحو، د خپلو دلچسپیګانو په بنا باندې تصمیم نیسي. البته په نړیواله سطح کې ځینې مسایل شته چې هغه څو حل شوي نه وي، د شناخت مسله د طالبانو د حکومت به مشکل وي. اما هغه هیوادونه چې په سیمه کې موجود دي، لکه روسیه، لکه چین، لکه پاکستان، ایران، دوی په کوشش کوي چې د اړخیزو عمده مسائل په برخه کې له طالبانو سره کار وکړي، ارتباطات ورسره ونیسي، اما دا ارتباطات به محدود پروشه نه وي چې د دواړو هیوادو د منافعو په ګټه دغو هیوادونو د منافعو په چوکاټ کې موجود.
مننه استاد. او یوه وروستۍ پوښتنه چې د سی یو اټکل کولای شي چې افغانستان به د امریکا او د لویدیځ په مقابل کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د یو نړیوال ائتلاف چې له ډیره وخته اټکلونه کېدل او ګمانونه وو په دې برخه کې په جوړېدو کې د یو مرستندوی یا محور یا د یو کټلست په توګه رول ولوبوي؟
په تیرو کلونو کې ما په هغو مذاکراتو، غیر رسمي مذاکراتو کې برخه اخیستلې چې د امریکا، چین، امریکا، هند، امریکا، روسیې او دغه هیوادونو سره موجود دي. په دغو ټولو کې دا اټکل کېده چې په افغانستان سره یو هیواد دی چې په دغه ځای کې د دغو مختلفو هیوادونو همکاري رامنځته کېدلی شي، ځکه په دغه منطقه کې ثبات او سوله د ټولو په ګټه دی. دا مخه خبره موجوده و، دا په هغه وخت موجوده و چې دغه تحول دوم راغلی. فعلا دا مسله د شک مسئلې ته خلک د شک په سترګه ګوري، ځکه هغه حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی هغه پیژندل شوی نه دی، او هغه پالیسیګانی چې دوی لري او دا پالیسیګانی دوی د هغو معیارونو په رڼا کې ویني چې تېر وخت کې دوی حکومتونه کړي دي، او بیا اوس د جنګ په وخت کې څه اقدامات چې کړي دي او هغه اقدامات تروریستي چې دوی ته منسوب دي. نو ځکه اوس شاید بدل دي، اوس دغه ټول غواړي چې افغانستان سوله ثبات راشي، مګر شرایط ورته دا نه دي چې یو مشترک همکاري په دغه منطقه کې وشي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون مخکښ پروفیسر علي احمد جلالي وو. ټاکل شوی و چې د نیوزیلند د کرکټ ټیم په پاکستان کې د دغه هیواد د لوبډلې سره مسابقه وکړي، خو نیوزیلند په امنیتي دلایلو دا لوبه کینسل کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې نیوزیلند په سیاسي ملحوظاتو دا لوبه لغوه کړې دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان کرکټ بورډ په خپل بیان کې ویلي چې د ستمبر په 18 ورته د نیوزیلند کرکټ بورډ خبر ورکړي چې د امنیت په اړه ورته خبرداري ورکړي شوی، ځکه دوی په یو اړخیزه توګه د سیالو ځنډولو پریکړه کړې ده. او بیا په دې اړه وزیر اعظم عمران خان په شخصي ډول د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن سره اړیکه ونیولا، ورته ویل چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته په پاکستان کې هیڅ امنیتي ګواښتون نه لري، خو بیا هم هغوی په خپل پریکړه ولاړ پاتې شوي. د دغه پریکړې وروسته د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد بیگا مازیګر د ستمبر په 18 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د یو سازش له امله د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره دغه سیالي زنډې دلی.
اس دوره کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا، ختم کیا گیا.
دی وایي چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې دغه دوره یو سازش لمخي زنډولې شوې. د نیوزیلند کرکټ لوبډلې د امنیت مسول ویل چې لوبډلې د امنیت اندېښنې لري، کله چې زموږ امنیتي دارو د دوی سره خبرې وکړي نو هیڅ شواهد نه دی ورکړی شوی، موږ ورته د هر ډول امنیت ورکولو ډاډ ورکړی. او بیا وزیر اعظم عمران خان هم د نیوزیلند د وزیر اعظم سره خبرې کړې، خو د نیوزیلند وزیر اعظم یې ویل چې هغه ته خبر ورکړی شوی چې په کرکټ ټیم د هوټل یا لوبغاړي بهر برید کې دی شي.
ټیم بهر نکلېږي تو بهر اوس پر کوئی حمله ہو سکتا.
شیخ رشید ویل چې موږ ته په دې اړه کوم ګواښ نه دی ترلاسه شوی، موږ هغوی ته وړاندیز ورکړی چې پر تلال لیدونکو لوب وکړي، خو دوی ونه منله. د نیوزیلند څلور میاشتې وړاندې یو امنیتي ډله پاکستان ته رالیږلې وه، او دغه ډلې هم کرکټ ټیم ته امنیتي تصفیه ورکړي. لدی وړاندې د نیوزیلند کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو آفیسر ډیوډ وایټ په خپل یو بیان کې ویلي چې هغوی ته خبر ورکړی شوی چې د نیوزیلند کرکټ ټیم ته امنیتي ګواښ چې له امله هغوی دغه لوبه ځنډوي او لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته د سفر لپاره ترتیبات نیولي. د پاکستان کرکټ بورډ لوبډلې پخوانی د بالینګ کوچ وقار یونس ویل
حالات بہت ٹھیک تھے، آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے ایسی صورتحال بنی اور وہاں سے تھریٹس آئیں.
یہ وایي چې هر څه سم وو او دا معلوم نه دا چې لکه مزای څخه دا ډول حالات جوړ شو او دا امنیتی غوښنه لکه مزای راغلی. خدا د پاکستان او د کرکټ د مینوالو لپاره لوی زیان دی. په داسې وخت کې چې نړیوال کرکټ په پاکستان کې له اوږدې مودې ځنډیدلو وروسته بیرته پیل شوی، نو دا د پاکستان د کرکټ لپاره یو لوی زیان دی.
تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ایٹ دا مومنٹ.
نیوزیلینڈ کرکٹ لوبډله تر 13 کال وروسته د ستمبر په 11 اسلام آباد ته رسیدلې وه او هلته یې له کوربه پاکستان لوبډله سره درې یو ورځنۍ او 15 اوریزه سیالۍ کې دي. له دې وړاندې له نیوزیلینډ کرکټ لوبډله د مئی میاشت کال 2002 کې پاکستان کراچۍ ته تللې وه او بیا په کراچۍ کې د شیرټن هوټل څخه بهر یو بم چاودنه کې 11 فرانسیسي انجینرانو په ګډون 11 کسان وجلې شوي وو. د نیوزیلینډ